د حضرت یشوه کتاب دویشتم باب. بیا یشوه د روبین، جاد او د نورخواته طرف منسی قبیلی خلق راغونډ کړل او یشوه ورته وفرمایل،
تاسو هغه هر څه کړي دي چې د مالی خدای خدمت کوونکی موسی د څه کولو حکم در کړی دی، او تاسو زما ټول حکمونه منلی دي. په دې ټولو وختونو کې تاسو یو ځلې هم د خپلو بنی اسرائیلو سره بے وفائی نه ده کړی. تاسو د مالک خدای د خپل خدای پاک حکم ښه منلی دی، نو چې څنګه هغه وعده کړی ده، مالک خدای ستاسو خدای پاک ستاسو خپلو بنو اسرائیلو لا آرام در کړی دی، نو په هغه ملک کې واپس خپلو کورونو ته لاړ شئ. کوم ملک چې د اردن ورخاته طرف ته دی، هغه ملک چې د مالک خدای خدمت کوونکی موسی در کړی دی، خیال کوئ چې هغه قانون پوره ومنئ چې موسی د هغې حکم در کړی دی. یعنی د مالی خدای د خپل خدای پاک سره مینه کوئ، د هغه حکمونه منئ، د هغه وفادار اوسئ او د زړه د اخلاصه د هغه خدمت کوئ.
یشوه د خپل برکت سره او د دې خبرو سره هغوی واپس خپلو کورونو ته ولېږل.
تاسو خپلو کورونو ته ډیر مالداره واپس روان یې، او ډیر څاروي، سپین زر، سره زر، زیړ اوسپنه او ډېرې جامې در سره دي. تاسو چې د خپلو دشمنانو نسا اغستې دي، نو د هغې نه د خپلو قبیلو خلکو لا حصه ورکوي.
او هغې کورونو ته لاړل. موسی د اردن ورخواته طرف ته ځمکه د منسی نیمې قبیلې له ورکړې وه، خو یشوه د منسی باقی نیمې قبیلې له د نورو قبیلو سره د اردن نور پرېواته طرف ته ځمکه ورکړه. د روبین، جات او نورخواته طرف ته منسی قبیلې خلق واپس پلو کورونو ته لاړل. هغې پاتې بنی اسرائیل د کنان په ملک سیلا کې پرېښودل او خپل مل جلات ته سفر شروع کو. دا ملک هغوی د هغه حکم په مطابق نیولی و چې مالی خدای د موسی په ذریعه کړی و، خو په کم وخت کې چې هغوی لا په کنان کې و او چې کله هغې د اردن سره نږدې جلیلوت نومې ځای ته رالل، نو د روبین، جاد او د منسی نیمې قبیلې سړي هلته د دې دپاره ایسار شول چې یوه لویه او د شان شوکت والا قربانګاه جوړه کړي. باقي بنی اسرائیلو ته وویل شول چې
واورئ، د روبین، جاد او د منسی نیمې قبیلې کنان ملک ته ننوتلو په ځای کې زمنګ په طرف باندې د اردن سیند سره یوه قربانګاه جوړه کړې ده.
کله چې بنی اسرائیل د دې نه خبر شول، نو د سیلا سره ټول قوم د دې دپاره راغونډ شو چې د نورخواته طرف ته قبیلو خلاف جنگ وکړي. نو بنی اسرائیلو د الیزر امام زوی فینحاس د جلات په ملک کې د روبین، جات او د نورخواته طرف منسی قبیلې خلکو له ولېږلو. بیا لس مشران د فینحاس سره لاړل چې هر یو د بنی اسرائیلی قبیلې مشرو او هر یو په قبیلو کې د کورنو مشرو. هغوی په جلات کې د روبین، جات او د منسی نیمې قبیلې خلکو له راغلل او ورته وویل چې
د مالک خدای ټول قوم ته پوس کوي چې تاسو د مالک خدای د بنی اسرائیلو د خدای پاک خلاف دا عمل ولې کړی دی چې دا قربانګاه تاسو د ځان د پاره جوړه کړې ده؟ نو د مالک خدای خلاف مو بغاوت کړی دی او تاسو د هغه په لاره نه یې روان. په پور کې زمونږ هغه ګناه درته یاده ده سه چې په کوم وخت کې مالک خدای په خلکو وبا راوسته، مونږ د هغې په وجه تر وسه پورې په تکلیف کې یو. ولې هغه ګناه کافي نه وه سه؟ تاسو اوس د هغه په لاره د تلو نه انکار کوئ سه؟ که تاسو نن د مالک خدای خلاف سرکشي وکړه، نو سبا به هغه د بنی اسرائیلو ټول قوم ته په قهر وي. نو بیا که ستاسو ملک د عبادت دپاره ښه نه وي، نو د مالک خدای ملک ته ورننوځئ، چرته چې د هغه مقدسه خیمه ده. زمونږ په منځ کې پس ځمکه باندې دعوه وکئ، خو د مالک خدای خلاف سرکشي مه کوئ، او نه چې مونږ سرکشه کوئ، چې د مالک خدای زمونږ د خدای پاک د قربانګاه نه علاوه یو قربانګاه جوړه کړو. هغه را په یاد کئ چې د زارخ زوی اکن د هغه سزونو سره خیانت وکړو چې د هغې تباهي ضروري وه، د دې په وجا د بن اسرائیل ټول قوم ته سزا ملو شو. د اکن د ګنا په وجا نور کسان مړ شو.
د روبین، جات او د منسی نیمې قبیلو خلکو د نور پریواته طرف ته قبیلو د کورنو مشرانو ته په جواب کې وویل،
خدای پاک طاقتور دی، هغه مالک خدای دی. خدای پاک طاقتور دی، هغه مالک خدای دی. هغه ته پته ده چې مونږ داسې ولې وکړل، او مونږ غواړو چې تاسو ته پته ولګي. که مونږ سرکشي وکړه او په مالک خدای باندې مو ایمان ونه لره، نو مونږ نور ژوندي مه پرېږدئ. که مونږ د مالک خدای نافرمانی وکړه او د دې دپاره مو خپله قربانګاه جوړه کړه چې په دې باندې نظرانې وسوځو، او یا یې د غلې نظرانې او سلامتۍ نظرانې دپاره استعمال کړو، نو مالک خدای دې پخپله مونږ له سزا راکړي. مونږ داسې ځکه وکړل چې په راتلونکي وختونو کې ستاسو اولاد زموږ اولاد ته ونه وایي چې ستاسو د مالک خدای د بن اسرائیلو د خدای پاک سره هیڅ کار نشته. هغه زموږ او ستاسو، یعنی د روبین او جات خلکو په منځ کې د اردن د حد پوله جوړه کړه. ستاسو د مالک خدای سره هیڅ کار نشته. نو بیا کېدای شي چې ستاسو اولاد زموږ اولاد د مالک خدای د عبادت نه منی کی، نو مونږ قربانګاه د نظرانو سوزولو او پیشکولو دپاره نه ده جوړه کړې، بلکې د دې دپاره مو جوړه کړه چې دا زموږ او ستاسو او زموږ نه پس د نسلونو دپاره یو یادګار وي چې مونږ بې شکه د مالک خدای د مقدس خیمې په مخ کې د هغه عبادت کوو، او هغه ته خپلې نظرانې وسوځو او قربانې او د سلامتۍ نظرانې پیش کوو. نو داسې ستاسو اولاد به دا خبره نه کوي چې د مالک خدای سره زموږ هیڅ کار نشته. زموږ خیال داو که چېرې داسې وشول، نو زموږ اولاد به وایي چې ګورئ، زموږ پلار نیکه هم هغه شان قربانګاه جوړه کړې ده لکه څنګه چې د مالک خدای قربانګاه ده. دا د سوزیدونکو نظرانو او قربانو د پاره نه ده، بلکې دا زموږ او ستاسو د خلکو د پاره یو یادګار دی. مونږ به بیخي د مالک خدای خلاف سرکشي نه کوو، او نه به د هغه نه وړو چې د نظرانو د سوزیدو او غلې او د قربانو پیشکولو دپاره یوه قربانګاه جوړه کړو. کومه قربانګاه چې د مالک خدای زموږ خدای پاک د حضور خیمې په مخ کې ولاړه ده، نو صرف هغه به د دې دپاره استعمالولی شي.
فنحاس امام او د قوم هغه لس مشران سړي کوم چې د هغه سره وو د نور پریواته طرف ته، د قبیلو د کورنو مشران، د روبین، جات او د منسی نیمی قبیلې د خبرونه خبر شول. نو هغوی خوشحاله شول. د ایلیزر امام زوی فنحاس هغوی ته وویل،
اوس مونږ ته پته ده چې مالک خدای زموږ مل دی. تاسو د هغه خلاف سرکشي ونه کړه، نه داسې تاسو بنی اسرائیل د مالک خدای د سزا نه بچ کړل.
بیا فنحاس او مشران د جلات په مل کې د روبین او جاد د خلکو نه روان شول، او واپس په کنان کې د بنی اسرائیلو خلکو له لاړل، او هغوی یې خبر کړل. بنی اسرائیل خوشحاله وو او د خدای پاک ثنا صفتې کولو. هغوی جنگ له د تلو او هغه خبرې پرېښودې چې هغه ملک به تباه کړو چرته چې د روبین او جاد خلک اوسیږي. د روبین او جاد خلکو وویل،
دا قربانګاه زموږ ټولو دپاره یو یادګار دی چې مالک خدای پاک دی.
نو هغوی په دې باندې یادګار نوم کې خوده،